د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر ډیره د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام خپرېږي. له هغه مخکې لنډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي بیگانه عمومي غونډې ته وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا ښار کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ځینو هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي څوک د په دې برخه کې د تبلیغاتو هڅه نه کوي. له دې مخکې رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او د هغه پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ګمارنې راپورونه ورکړي وو. ښاغلی مجاهد پر ټویټر لیکلي چې رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه کندهار کې دی. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه له یو شمېر بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځل یې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازي روزا اتونبایو سره ولیدل. د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې پولیسو یې کور کلا بند کړی او دی ویریږي چې بیا به ونیول شي. عمران خان دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکومت د ته خبرداری ورکړ چې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې پر پوز په حملو تورن کسان وسپاري. د اسلام آباد لوی محکمې نن له دې مخکې په ضمانت سره د عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې مې میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د مې په 9 د فساد یوې قضیې په اړوند عمران خان تر نیول کېدو او د هغه په دوام له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته دای د تیرې جمعې په ورځ په ضمانت خوشې کړ. د عمران خان مدافع وکیل ننو ویل چې څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د ښاغلي خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې د مې د 14مې په انتخاباتو کې د رای پاڼو په زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه خپل شکایت د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت کړی دی. په دې انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې ګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند سی ایچ پی مرستیال محرم ارقیق وویل له یوې غلطې شمېرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې په هر صندوق کې بې نظمۍ وې. هغه وویل چې سی ایچ پی هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې او هم په پارلماني انتخاباتو کې د بې نظمیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. ټاکل شوی چې د ترکیې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د مې په 28 ترسره شي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په روانه جون میاشت کې به افغانستان او بنګلادیش د یو ورځنیو 20 اووریزو او ټیسټ لوبو 3 لوبلړۍ ولوبوي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي دي چې افغان لوبډله به د جون په 10مه بنګلادیش ته سفر وکړي. د ټیسټ لوبه به د جون په 14مه پیل شي. د جولای په 15مه، 8مه او 11مه به دواړه لوبډلې 3 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي او د جولای په 14مه او 16مه به د 20 اووریزو نړیوالو لوبو 2 سیالۍ وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله د روانې جون میاشتې په 2مه، 4مه او 5مه له سریلانکا سره 3 50 اووریزې سیالۍ هم په مخ کې لري. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي د افغانستان اوسنی شرایط د سیمې او ټول نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جانی بیک حکمت پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل له افغانستانه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې د قزاقستان استازي بیا په الماتا ښار کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازي وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټ پالنه، د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمه او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکي په توګه د مهم جغرافیې موقعیت په درلودو سره په ځانګړې توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت مو په دې اړه د دوی غبرګون وغوښت خو ویاندې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي وایي دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازي بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پرونی غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزی اسیا کې سوله او ثبات د قزاقستان استازي پالماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SDG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ییز فعالیتونو سره همغږي کړي څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي، خپلواک، بېطرفه او متحد افغانستان تون کیدی چې لخپلو گاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. لاندې عمله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې لستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې لچارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې محل پالماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د ښځو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسیدنه سخته وي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشه یي موادو قاچاق، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو نه خوندیتوب او د یوه شموله حکومت نه جوړېدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموږه غږ ازادي رادیو اوري. رسنیو پرون او نن راپور ورکړ چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوند د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولا محمد حسن اخوند پر ځای مولوي عبدالکبیر د حکم رسیال ګمارلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر ولیکل چې د رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. هغه ویلي دي چې دا کومه فوقالعاده مسله نه ده او د حکومت ولی عادي چاره ده. د طالبانو دا اقدام آیا د یوازې د رئیس الوزرا د ناروغۍ په وجه وه او که کومه سیاسي انګیزه هم تر شا شته؟ دا پوښتنه فریدی سیال له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنونکي میرویس افغان سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
دی چوکی ته اصل کی طالبانو دوا انتخاب درلودل. د طالبانو یوې ډلې د کندهار اوسنۍ والی د دې ډلې لپاره انتخاب غاڼه، بلې ډلې ملا برادر د دغه چوکی لپاره انتخاب غاڼه، او ټول په دې پیدل چې ملا حسن اخوند ناروغ دی، او د ملا حسن اخوند ناروغي چې د هغه ژوره ناروغي ده، هغه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده، رغېدونکې ناروغي نه ده. نو دا ډله دغه کس د دوی له لوري پر دې دنده باندې وګمارل شو، او د دې دندې تر ګمارنې تر شا زه فکر نه کوم چې په دې کې دې کومه نړیواله ډله شامله وي یا دې نړیواله هڅه شامله وي، ځکه دا یو نمایشي پوسټ دی. دا د رئیس الوزرا په نوم چې کوم پوسټ دی لري، دا اجرایوي صلاحیت له لومړۍ ورځې نه لري. دې ته دوی بې صلاحیته کسان، هغه کسان چې دوی اعزاز ورکوي، اعزازي کسان راولي. نو زما په اند باندې تر شا یې داسې سیاسي لویه لوبه نه ښکاري. البته یوه سیاسي لوبه به دا ښکاري چې د ملا برادر ډله به ناراحته کي، ناراضه به یې کي، خوابدې به یې کي، او نور کنداری طالبان چې هغه په واقع دي، د حبیب الله ډله لکه ملا طالب و والی وفا و شیخ عبدالحکیم و پخپل د حبیب الله پر څوکۍ ناست کس، دا به مشرقی والو ته دا ور وفهموي چې دا د مشرقی یو کس پر یوه مهمه څوکۍ باندې ناست.
که په دې اړه راته ووایي چې تاسو یادونه وکړه چې هیڅ سیاسي انګیزه شاید ونه لري، هغه پلاوی چې د قطر نه راغلی و کندار ته تیرونه تللی و، فکر نه کوي چې د هغه اغیز به وي چې دا تغییرات راغلل؟
نه خیر، قطر په دې شانو پورې ډېر تړاو نه لري، او بل دا پوسټ اجرایوي پوسټ نه دی. بل کچیر د مولوی کبیر و تاریخچې ته وکتل سي، مولوی کبیر په تیر وختونو کې په د کله د طالبانو لومړی دوره ولا په ننګرهار ولایت کې د یو ځل والی و، بیا هلته نظامی مسول و د دې زون د مشرقي زون په کاچه باندې، او په تیر دولت کې هم دی دوم مرستیال، لکه اوس هم دی دوم مرستیال دی چوکۍ ته راوستی. دی سیاسي نبوغ لري تر یو اندازې پورې، په خبره پوهېږي، د خلکو سره چال چلند کولای سي، او نړیوالې اړیکې د طالبانو ده د رئیس الوزرا په لاس کې نه دي، او نه نړیوالې فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي، نه د افغانستان کورنۍ فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي چې هغه وکړای سي. نو ځکه دا به سمه نه وي چې موږ ووایو چې قطر دې په دې کې رول لوبولی. اوس که قطر رول لوبولی، نو قطر ته نږدې کس ملا برادر باید هغه راغلی وای.
افغان صاحب کدام راته وایي د دغه شخص تیر څنګه وو، او ساسې په آن باندې آیا یو څه تاثیر به ولري که څه هم اجرایوي پوسټ نه ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ښځو نجونو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
د افغانستان ټولې فیصلې د کندهار یوه محدوده کړۍ کې چې د هغوی تر شا د ملا حبیب الله په نوم کس ناست دی، او تر هغه راڅرخېدلې کړۍ چې د امنیتي ځواک یې د ملا طالب په لاس کې، د امنیت ملا طالب نیسي، او بل صدر ابراهیم دی چې هغه یو 40,000 کسیزه ځواک چې اوس 10,000 ته رسېدلی، 15,000 ته 40,000 ته د دې کال تر پایه رسوي، هغوی دي چې بیا وفا او شیخ عبدالحکیم او د کندهار اوسنی والی، دا ټول سره راټول شوي دي. دا واک انحصار دوی ورته وایي، دا ساتلی دی. دفاع وزارت بے باسه دی، د کورنیو چارو وزارت بے باسه دی، د استخباراتو ریاست بے باسه دی، د وزیرانو شورا بے باسه دی. یعنی تاسو دا ووایستئ چې تر اوسه پورې د رئیس الوزرا له لوري کم یو کلیدي فرمان نافذ شوی دی، یا کم یو کلیدي ټاکنه شوی ده، ګمارنه شوی ده، هیڅ هم د رئیس الوزرا له لوري نه دي شوی. نو که دې اړخ ته وګورو، دا یو ډیر نمایشي بس دی، او تر ډیره بریده پورې به دا یو سمبولیک رول وي چې دوی به مشرقي ته هم دا ور وښیي چې د مشرقي یو کس دا دی دلته، د لوی پکتیا یو کس دلته په حکومت کې پر مهمه څوکۍ باندې ناست دی، او له بلې خوا به شمال ته یعنی بغلان ته هم دا ور وښیي چې دی هلته ناکیل وو مولوی کبیر، هغوی ته به دا ور وښیي چې دا دی ستاسو یو کس دلته پر یوه مهمه څوکۍ باندې ناست دی. بل اړخ ته دا کس تر ډیره پورې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، پاکستان سره بهرحال ټوله طالبان نږدې اړیکې لري، طالب مشران، هغوی ته به هم دا ووایي چې ستاسو د خوښې یو کس دا دلته پر دا مهمه.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست میرویس افغانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای په زړه پورې راپور واوري. ساينس پوهان اټکل کوي چې د اقلیم له بدلون سره به څو راتلونکو کلونو کې په نړۍ کې د تودوخې اندازه په بیساري ډول لوړه شي. دغو ساينس پوهانو په یو نوې څېړنه کې ویلي چې تودوخه ښایي هومره زیاته شي چې سمندرونه به د جذب ظرفیت لا ونه لري. نوریاس نوری جزئیات اوروي.
ساینس پوهان اټکل کوي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د نړۍ تودوخه په متوسط ډول د ریکارډ تر کچې ورسیږي. ساینس پوهانو دغه وړاندوینه په غو راپور کې نن چهارشنبه خپور کړې ده او ویلي دي چې د تودوخه دغه څپو له هند او تایلند څخه نیولې د امریکا د شمال لویدیځ تر آرام سمندر پورې چې هوا یې معتدله ده په ټوله نړۍ کې ریکارډ مات کړی دی. د ساینس پوهانو ویلي په ځانګړې توګه د ال نینو په نوم د هوا نوې ترکیب چې په جون کې پیلېږي او د اقلیم د بدلون په نتیجه کې له شنو خونو د خپرو شوو ګازونو دوام به د نړۍ تودوخه یو ناڅرګند لوري ته سیخه کړي. د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان عمومي منشي پیتری تالس خبرداری ورکړ چې دا به د روغتیا، خوراکي خوندیتوب، د اوبو د مدیریت او چاپیریال لپاره خورا ناوړه پایلې ولري. هغه ویلي چې موږ باید دغسې یو وضعیت ته چمتو اوسو. ساینس پوهان ویلي د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې د سخت هوا سبب شوی، له سیلابونو او طوفانونو نیولې تر وچکالۍ پورې بدلونونه ښکاره لیدل شوي، خو تر ټولو ستر بدلون چې تر سترګو کیږي هغه سخته تودوخه ده. ساینس پوهانو ویلي د روان 2023 کال په اپریل کې په هند، بنگلاديش، لاوس او تایلند کې د ریکارډ تر کچې د تودوخې څپې ثبت شوې چې د پخوا پرتله 10 چنده زیاتې وي او عامل هم د اقلیم بدلون دی. د ساینس پوهانو په خبره د سمندر د سطح تودوخه اوس تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او دوی ویرې لري چې ښایي هغه د سمندرونو د جذب د وړتیا له حده واوړي چې په دې صورت کې به په اتموسفیر کې ډیره تودوخه پاتې او د تودوخې درجه به لا لوړه شي. دغه راز شدیده تودوخه کولی شي نور بیلابیل افتونه هم رامنځته کړي. د اوبو کمښت چې په ګرمو شرایطو کې ډیرې اوبه تبخیر کیږي، وچکالي په ځنګلونو کې اور لګېدنه او د شنو سیمو له لاسه ورکولې ځینې بیلې یاد شوې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکری اوس په ساره کې د شپېلی په ژبه د سوز نغمې ژغوي.
او له غزني دا خبر لرو.
موږ په 1402 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د 4 کال مخکې پښتو سندره بللې و.
Oh,
د دې سندرې په پیل کې انان سری استاد ابوالمیر داسې معرفي کړی:
دا زمونږ زیبا وطن، or in English this is our
ya pa english shuba das mukhista hewat pa afghanistan ki wadir mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gari ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه شکل د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنۍ سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل:
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی، دا یوه مننه ده، لا ټولو مننه، زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په اتیایمو میلادي کلونو کې د آیرلنډي سندرغاړي جاني لوګان په برخه شوی و. لورین وایي:
په 2012 کال کې هر څه ماته نوي و. زه یو ساده نجلۍ وم، زه نه پوهېدم چې څه ته تمه وکړم، خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلی یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپریږي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوږده و، شای شاوخوا لس سانتي.
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري، خو بیا هم زه خولې کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم، ځکه چې زه ډېر خوځېږم او دا انرژي ده چې ماته پیدا کیږي. ما دا حرکات په نوکانو پیاوړي کړل، نو تاسو د حرکات کتلی شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنۍ جایزه وګټله. د موسیقي لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونۍ د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په اومدرمان شهر کې چې د پلازمېنې خرطوم په شمال لویدیځ کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی، په خپل کور کې به چې د هوان مرمۍ پر کور ولګېده او دای ووشله. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان دغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکان د جګړو پر مهال پکې وژل شوی او تر 2 لک ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوی دي. په کور دننه هم شاوخوا 2 لک کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوی دي او کورونه یې پریښي دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې
یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لس سوه ټوکه چاپ شوی دی.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الفبې له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پړې ډېر وخت شو چې جنجال په خپل حال کړي. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصائصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته یې مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. آخر هغه وخت زر مصري پاونډه جایزه وټاکله چې ښه وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسېدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه د پلاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1930 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې ښه ده چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1943 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده، لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي. بله پټه ژبه ده، مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې. ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې حوس په ذات لیکل کیږي او زکات په زال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي، ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې هېڅ شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور و. د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 135 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده، هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل، یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بېلابېل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږه د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لس برابر که چې دا هغه برخه ده چې مونږ پکې ستونزه لرو، یعنی په بیلابیلو بڼو باندې زمونږ لیکوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي. نو هغه برخه کې چې موافقه وه او شته په هغې هېڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه وو. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یادداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوې تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه دپاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، هغه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي هم داسې
یو رسته یو څه کارم شوه دی. لا نور کار تم ضرورت لري، تاسو په معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمرته هغه لومړنی په دیارلس سوه اتیا کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډېرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما صرف عرضه و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو سلو پنځه دېرش موریزه دي، دا ډېر عاجل موضوعات وو چې باید راغلی وی. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی وه زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او د کابل پوهنتون یا نورو زمونږ منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړي وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه وه شامله کړې. هغه هم دلته یو څو بیلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړي دي چې هغه برخه چې مخکې پې زموږ پوهانو فیصله کړې ده هغې ته بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته دي، هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې، اصل پکې د فیلالوجي دی، لکه اغزی، اغزی او اغزی منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، که چیرته احتیاط ونه شي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فیلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوي دي او که نه په عام منل شوي تلفظ باندې عمنا شوي؟
نه، په دغه برخه کې البته موږ ډېر منلي پوهان راسره په دغه ورکشاپ کې او د فیلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه وو چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یاد یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې. نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی او آخر کې چې کوم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په آخر کې لنیکه مرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په آخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلي دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټلیفون کې یا حس شوې ده. دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه که مخصوصا به لیکتود دا یو دغه ده دته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی دا سی یو قرارداد دی یا دا سی یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی، بلکې دا مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته. هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه پکې شته.
لیکن انځور صاحب وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ښه، ستونزې د دې کې هېڅ شک نشته دی چې په دې کې ډېرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې که دا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډېرو کسانو امنا په دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل چې ودې کې شک شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه، کمیس دلته مثلا هلته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو. اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې موږ ته مقدسې دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا که قرآن موږ په هماغه قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه دی چې حتما دې موږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زموږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو په دې کې انځور صاحب وبخښئ، ډېرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده؟
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې هغه کې نو داسې دی چې دا معلومات نو دي معلومات که نه، یعنی ډېر څه دغه کوي، یعنی زموږ په دا سلسله کې هم همداسې راغلې ده چې باید په هماغه بڼه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېرو خلکو هغه کوو چې دا معنا که په هماغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا. نو زمونږ ځینې پخوانیو پوهانو هم همدغه معنا باندې معنا کړې وه، دلته هم شوله. په ټېلیفون کې هم یو واول پکې راغلی شوی دی، مثلا ټېلیفون یعنی یو یې پکې راغلی ده په منل شوې بڼه کې، مګر دغه نه ده ټېلی دوه یېګانې نه دي پکې راغلي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې دا یو واول پکې مراد شوی دی، ټېلیفون ده. بلې ډېر هلته بحث دا چې دا بل ډېر خفیف هغه دی واول دی چې کله کله ډېر نه تلفظوي، لکه دا اوله یا کې چې دی.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو. مثلا د ښوونکو په برخه کې یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا شون کیو لیک باید ولیکل شي، ځکه چې هغه یادې مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده، په دې کې مو څه شی مراد کړي؟
ښوونکی مثلا په مفرد حالت کې مفرده یې ده، یعنی بیٹک ویلا کنه او په جمع حالت کې هغه د وسنګ په څنګ ټکی لري چې شوون کیږي هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی راي
خو په شوون کیو کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکدود کې
نه دا اخر یې چې ما ارزښت وو چې او اخر یې شته دی کنه خو شوون کوي به جمع شوون کی راغلی دی او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی ځینو سره زه په دا بڼه ونه لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو بڼه وټاکو مثلا زه تاسو وایم ریښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بی یا اوله یا چې حذف شوه ځکه چې دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انانا کې هم بی یا ډیره راغلې ده نو راځئ چې همدا ریښتیا په ریښتیا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کوم زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازم
هوا او دغه اجماع په اساس باندې فیصله شي. انتور سپ ستاسو په کتاب کې د پوهنه د درسي نصاب واحد پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوی وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخستی وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله به له هغه هم د بحث وړ دی او بیا به بحثونه پیروان وي
ولی نه کاش کې دا څه شوی به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږه ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې البته دا که شوی به دا ښه کار وو مګر نه دی شوی دا کار زه بیا هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلی نه دی بیا به بحثونه کیږي دا غینه مخکې هم شوی دی وروسته هم شوی دی د باندې د بحث زمینی شته دی مګر کم ټکی چې موږ ډیر پام باید ورته وکړو هغه دا دی چې لازم ده چې موږ یو واحد لیکدود ولرو یعنی موږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګړدودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼه یې وکړو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه موږ باید د دې کلتوري محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو دا بحث پرانستی دی بیا یې وکړو خو په دغه امید یې باید وکړو په دغه نیت یې باید وکړو چې موږ خپل لیکدود واحد کړو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم موږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او امانه پرې کړو.
له ډاکټر انصور نه په مننه یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړیو ټولګیو لپاره شایع دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو، مثلا لومړی او دوهم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هره کلمه یې ښکاره واول ولري، لکه د بابا او پیشو کلمات. وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري، لکه زال، زی، زوات، زوی. بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم چې سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیو مجله یې په خپل ژغ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپي سندرې د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمه جغوی د زنجیرونو د هر شرنگ سره رشمی نیبشه د یوی سا خوشیجی وایی مین آدم یه وقت گناه کلی و اوس متاریخ که د هر دور هوا د زنجیرونو شرنگ تا د ناچاری نتیجی اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انزور کر د بنگلو شرنگ تا پجادو او منتر یو نغمه جغوی خوشه ترشات و نرمه نرمه دوری شمو پتیر چوک به چنگلی که ده اور پر پان باندی زمور ده دور ده ونو ده درد او سوی سندری پا بانکی ونی ده منو ناروغی سهار ماشام سلی چپی تو دی چپی ده تور تو پر خوال جان تیروی ده منو شکلو حافظو کی ده نکهت وزاری ده الوتلو دوام ده لطافت او که افسانه نیادوی کاشکی یو ځلې د منو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې یې بلار بسي د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د منو وویني شوند غوټی غوټی کړي بیا د حجاب راغوزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي
لا اخلی ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي عابدې رغول کیږي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي عابدې رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندې د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي خو وای که دغه تاریخي عابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالي کال کې د غزنی یو شمېر تاریخي آبدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دي نیولې چې هغه اولویت به او هغه تور کوشش هغه خدای نصدی دغه نږدې وي او نور موږ د خارجي مؤسسو په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د خارجي دنیا هم دا چې څو هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغله خیر خوازیا توی هڅه کوي چې له هری لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي آبدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمېر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبري څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېرې رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي غزنی چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي شاعر او لیکوال وحیدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنۍ به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانیخیل وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یې یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دې وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څوغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو درغیدو شمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکی وی د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا ساجد رډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شزی او سړی شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ساجد رډو د خبريال پراپور کې
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتکوایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال یې شمېر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپېته کسه بهرنیان مو درلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانیخیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سیه وخت کې په دې سیمه کې بیمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رنغاړو زحمت چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چه حدن نری ستا پا بل تم دم رغم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری دمرا دیتا گئی دل دیدن کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار دمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری دمر ذلیل پخل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زدا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمرگیلا
لمن لمن یما چې حد نه لري لتا سي دمر کې لمن لمن یما چې حد نه لري په غم جن زدا سي خوګمن